سړی مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د سر موضوع د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د دغه مشر پر ضد باندې د توشخانی د کیس د پریکړې اوریدنه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را تر هم شته. د خپلونې په رښتیا نیمه کې درته تاندې هلي او روښانه مستقبل خپرونې هم لرو. په لهر سمخ کې د دوو بجو خبرونه د بوروار کاکړ
لمړی د مهم خبرونو سرټ کې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د عمران خان پر ضد د توشخانی په مقدمه کې پریکړه اوروي. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې طالبان افغان میرمنې شکنجه کوي او امریکا وایي ایرانی وګړي د اوکراین په نشه کولو لپاره نیغ په نیغه د روسیې مرسته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانی په مقدمه کې خپل پریکړه اوروي. پاکستاني رسنیو د انتخاباتو د کمیشن د سرچینو په حواله لیکلي چې د دې مقدمه پریکړه به نن شاوخوا 2 بجې واورول سي. د انتخاباتو کمیشن د امنیت د پرځای ساتلو لپاره د کورنۍ چارو له وزارت څخه د پولیسو، رینجر او اف سي ځواک غوښتنه کړې ده. د انتخاباتو کمیشن د توشخانی پر مقدمه پریکړه د سپتمبر پر 19 محفوظه کړې وه. توشخانه د دولت هغه څنګه ده چې پکې د حکومت مشرانو ته د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل سوی ډالۍ ایښودل کیږي. د توشخانی په مقدمه کې پر پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور دی چې د خپلو شتمنیو د تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالیو او پیسو یادونه نه ده کړې چې د وزیر اعظم پر مهال یې له توشخانی اخیستي او یا هم د هغو توپو د خرڅولو په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د خبر پښتونخوا د صحت وزیر وایي د صحت کارډ په وسیله د وړیا درملنې پروسه کامیاب روانه ده او د پوینه اوس هغوی د دغو اسانتیاو لپاره یو موبایل اپ جوړ کړی دی. تیمور سلیم جګړه د سرګندونې پرون په پېښور کې د صحت کارډ پروګرام یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د صحت کارډ په مرسته د لرې پرتو سیمو خلک اوس کولی سي چې د حکومتي روغتونونو ترڅنګ په شخصي روغتونونو کې هم خپله وړیا درملنه وکړي. د خبر پښتونخوا د صحت کارډ د ادارې مشر محمد ریاض تنولی مشال رډیو ته وویل
منسٹر صاحب کے سنگ ذکر کو جمع یو ایپ انٹروڈیوس کو آئی ٹی بورڈ داغا سارا مرست سارا اگر ایپ کے با خلق چلے اخبل بیلنس ہوں چپ کو لیشی ڈاکٹر سر اپوائنٹمنٹ ہوں مغستی شی چکم ڈاکٹر مانی ٹریٹمنٹ کو لی داغا نوم ہر سب کی معلوم ہو لیشی.
تیمور سلیم جګړه په خبري غونډه کې دا هم ویل چې لسګونه هغه شخصي روغتونونه د صحت کارډ له پروګرام لري کوي چې د په وینا کارکردګي شنه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر طالبانو تور پوری کوي چې د احتجاج کوونکو میرمنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. یا سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د درو احتجاج کوونکو میرمنو بند کېدو ته په اشاره ویلي چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی سوی دی. په خبر پاڼه کې د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار له خولې ویل سوي چې طالبان له احتجاج کوونکو ښځو خطر احساسوي او د هغوی خاموشه کولو لپاره هره ممکنه هڅه کوي. طالبانو د بشری حقوقو د څار سازمان د دې خبر پاڼې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې دا شتورونه رد کړي دي. امریکا وایي ایرانی وګړي د اوکراین په نشه کولو لپاره نیغ په نیغه د روسیې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د ایران دا وګړي د قبضه سوي کرایمیا څخه د خپلو ډرون الوتکو په مرسته له روسیې ځواکونو سره مرسته کوي. دا خبره په سپینې ماڼۍ کې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د اکتوبر پر 6 خبر اعلان کړی ده. نوموړي ویلي چې ایران نسبتاً لږ وګړي کرایمیا ته لیږلي دي چې د روزونکو په توګه هلته کار وکړي او تخنیکي مرسته وکړي چې روسیان د دوی جوړ کړي ډرون والوزوي. جان کربی زیاته کړې چې امریکا به د اوکراین ولس پر ضد د ایران د داسې جنگي سامان د ورکړې مخالفت مخنیوي او په ډاګه کولو لپاره له ټولو وسیلو کار واخلي. د ایران لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی. او وروستی خبر د لوبو د کرکټ د شل اوریز نړیوال کپ په لړ کې دا وخت د سکاټلینډ او زمبابوې ترمنځ لوبه روانه ده. سکاټلینډ څه شیبه وړاندې په 44 اوور کې د درو لوبغاړو په سر 80 منډې کړې وې. تر دې وړاندې د آیرلینډ د کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو سره دویم پړاو ته لار مینده کا او دوه ځلې دا نړیوال کپ ګټونکی ویسټ انډیز له ټورنمنت څخه بهر شو. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو خبرونو درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د خبرونه پیل کو څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په پاکستان انتخاباتي کمیشن مرکزی دفتر کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد باندې د توشخانی د کیس د فیصله اوریدنه و. زمونږ همکار زلان یوسف سه دا مهال د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته ولاړ دی. داسې په ټولنې د میډیا راپورونه راځي د دغه پریکړې په اړه باندې. خو ورزو زلان یوسف دي ته زلان ستړی مشه سهار دی په خیر. کلن قدرته وای چې فیصله سو شو.
مننه بابر صاحب. فیصله خو دا وخت الیکشن کمیشن کې دننه د چیف الیکشن کمشنر په مشرۍ باندې د ټولو الیکشن کمشنرانو غونډه روانه ده چې ورته د صوبی څنډو مرکان دي ټولو صوبو ارکان هم راغلي دي. امی ته بعد اسلام آباد په د سکیورټي په حالاتو باندې بریفینګ ورکول کیږي او د اغي د اجلاس نه وروسته به بیا اغي د فیصلې ته کوم نه فیصله اوروي. تر اوسه پورې لا فیصله نه ده اوروي شوی. د الیکشن کمیشن د دفتر نه بهر دا وخت د پی ټی آی ځنې کارکونان هم راغونډ شوي دي او د میډیا چې څومره خلک دي هغې دلته کې ولاړ دي په دې انتظار چې فیصله راشي.
زلاند چې زه دا ټولنې د میډیا ګورم او په دې کې ډېر وتلي خبریالان دي یا کم د پاکستانی میډیا جیو نیوز یا نور چې کم دي یا اعزاز سید وسیم عباسی یا داسې نور خبریالان دي هغوی دا په دې خپل ټولنې د میډیا باندې د اوس نه یو منټ مخکې دا خبر ورکوي چې د پنځو ممبرانو د الیکشن کمیشن چې کم کمشنرانو د هغوی متفقه فیصله دا ده چې عمران خان د قومي اسمبلی د څوکۍ نه اهل او ګرځولو. نو دغلته بهر تاسو د دې فیصلې کم بازګست یا ګنګوسی اوري؟
نه بهر داسې هیڅ مثلا ګنګوسه نشته. کته د اجلاس د نن نه یو چا د خبر لیکلی وي او د رسنیو بازو خبر اعلان ته ورکړي وي نه ځان له خبره ده. خو بهر دلته کې چې انټرنیټ ته د انټرنیټ هم سم کار نه کوي په صحیح توګه باندې او بهر لا تر اوسه پورې څوک د فیصلې نه راوتي. البته د نن لږ شیبه وړاندې چې کوم نه د پاکستان تحریک انصاف ځنې مشران چې شیری مزاری، اسد عمر، شاه محمود قریشی، فواد چودھری داسې خلک راغلل او هغوی په ګیټ ورته بند او ګیټ نه پرېښودو. خو ځنې مشران پکې په ګیټ باندې ور وړېدل او په زور باندې الیکشن کمیشن دفتر ته دننه ور ننوتل. نو دا امکان لري چونکې سیاسي مشران او خلک چې دی د رسنیو سره رابطې لري نو کېدی شي چې هغوی دغه خبره دننه ورکړي. خو بهر داسې هیڅ قسمه د خبر لا بهر نه راوتي او نه د فیصلې په اړه باندې معلومات راوتي دي.
آیا داسې الیکشن کمیشن سو ویلي وو چې کله دا فیصله اوري نو د هغې نه پس به دا میډیا ته هم ورکوي یا د هغې دپاره به د الیکشن کمیشن د ودانۍ نه بهر راوځي؟
نو خامخا چې فیصله اورول کیږي هغه خو داسې بابر سے پټه نه پاتې کیږي. چې پټه فیصله هغه به اورول کیږي. دا خو یو سیاسي پارټي ده، عمران خان یو سیاسي مشر دی او دلته کې چې پاکستان کې دی وخت کې شوم نوم کې سونه روان دي. هغه ټول یو سیاسي بیک گراوند لري هغه کې سونه. نو دا فیصله داسې نه اورول کیږي چې فیصله به اورول شي هغه به پټه پاتې شي. دا د پاکستان تحریک انصاف مشران دننه موجود دي، سیاسي مشران هغه به خامخا د فیصلې اورول نه پس اول خبره فیصله خبر به هر راشي څه فیصله وروته. دا وسته د تاسو سره خبرې کوم په دې وخت کې ما ته مخامخ اسد عمر ښکاری چې دی بهر راځي. نو امکان لري چې دی ته معلومات وي او دی بهر راشي او بهر سره میډیا سره خبرې وکړي او هغه کې خبره سرګند شي چې څه فیصله وروله.
صحیح اوریدونکو ته تاسو مشالې دی او ته وګي دلته دا ویل ضروری غنم چې د پاکستان الیکشن کمیشن
اسد عمر ته وقدم کړی سو.
صحیح اوریدونکو تاسو مشالې دی او ته وګي زمونږ همکار زلان جی سره دا وخت د پاکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیشن مخې ته ولاړ دی. په ټولنې د میډیا چې کوم ماته مخې ته د پاګې کې د پاکستان چې کوم وتلي میډیا د پاګې کې لکه د سر چینلونه دی، جیو ټلویزیون یاد دی ترڅنګ نور چې کوم ټي وي چینلونه دی یا خبريالان دی هغه په خپل ټولنې د میډیا باندې دا خبر ورکړي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د سلور وړو صوبو الیکشن کمیشنرانو چې دغه فیصله واوروله او د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه قضیه کې د قومي سملای یا د هر ولسی څوکۍ د پاره نه اهله وګرځولو. خو زمونږ همکار زلان یوسف زید غلطه کې موجود دی، هغه هغه ته د دې فیصلې په اړه باندې لاس نه دی ویل شوی. دلته دا ویل ضروري ګڼم چې الیکشن کمیشن یا عدالتونه هغه ځینو خبریالانو ته دغه ودانو ته د ننوتو ځانګړې اجازتنامه ورکوي او هغوی په مخ کې بیا دا فیصلې اوري. خو د ودانو نه بهر هغه کسان یا خبریالان یا چې کوم د سیاسي ګوندونو کارکوونکي یا مشرانی هغوی ته دغه فیصله د سیکیورټي په بنیاد کې چې دغه ډېر سیکیورټي اهلکاران مې نو پراوتو کې د وخت لګي. زموږ همکار زلان یوسف زید دغه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د مرکزی دفتر مخې ته ولاړ دی. د هغه د وینا تر مخه تر دا مهال پورې هغه ته چارواکو یا کم سیاستوالو سنډي ویلي چې د دې فیصلې په اړه. خو په ټولنیزو میډیا باندې دا خبر راځي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په کیس کې الیکشن کمیشن نااهله وګرځولو. ورزو زمونږ همکار غلام غوس دا مهال سره په ټلیفون دلای راغلی دی. غلام غوس کداره ته وای چې د پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم پریکړه وا د هغې په اړه باندې تاسو ته معلومات دي؟
جی بالکل، دغه خبرونه چې کوم په پاکستان کې شخصي ټلویزیون دي او یا ټولنیزه دغه میډیا ده، نو په هغې باندې د دغې فیصلې په اړه باندې خبرونه خپره شوي دي. او په هغې کې هم مکه خبره کېږي چې الیکشن کمیشن چې کوم دی نو په خپله فیصله کې عمران خان چې دی نو هغه نااهله ګرځولی دی. خو تر دې دمه د دې چې کومه کاپي ده یا د پوره لکه تفصیلي چې کومه کاپي ده هغه لا مونږ ته نه ده ترلاسه شوې. نو دغه خبرونه چې کوم دي نو دغه په دغه چلیږي. او د مخکې نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي نو هغې د احتجاج د پلان لپاره د غم کړی او دا توقع د مخکې نه دا چې کېدله چې فیصله به د هغه په ضد باندې راتلونکي ده. په دې وجه باندې تقریبا تاسو ته د پېښور په باره کې ووایم، نو د مخکې نه دلته کې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف دلی دغه دي تنظیمونه دي، نو د هغې د مخکې نه دا اعلان کړی و چې دا فیصله د هغې په ضد باندې راغله. مدیر با سرکونو ترا اوزی او احتجاج با مکنی او پا اسلام آباد که هم داشی پلان دا دیو نتر بگا دا بسکل نچی دا کدا خبر خورشه چی دا پیسلا بنن تورا ولی چیزی گو چی دا پیسلا دیو پا دا ستمبر پا نلسه منیتا با نگرد کری و محفوظ کری و خوطر دیده می او راولی نو خوننه دا غد دو بجه وقت چی پا دو بجه بدا پیسلا او راول چیزی نو پلان اغی جوړ کړی دی. اوس مونږ ګورو بس هم دا اوس اوس خو دغه فیصله نه و شوله او چې کوم د احتیاجونو کال جوړ کړی شوی دی نو دې ته به هم ګورو. ورسره چې د فیصلې کوم جزئیات دي یا د هغې چې کومه کاپي ده هغه به هم ترلاسه کوو چې پوره په کې څه لیکلی شوي دي. خو لکه دا به درته ووایم چې پاکستان تحریک انصاف د دې لپاره په سپریم کورټ کې د دې د فیصلې تنظیم چې کوم مشران دي د هغې سره ما خبرې اترې کړې وې د پرون نه، په دې باندې دا خبرې اترې روانې دي. نو هغوی دا وایي چې مونږ به دا په دغه کې احتجاج به هم کوو او په سپریم کورټ کې به هم دغه څه چیلنج کوو.
ډېره ډېره مننه غلام غوس، ډېره ډېره مننه اورېدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یې. او زمونږ همکار غلام غوس تر دا مهال د پاکستان الیکشن کمیشن په رسمي توګه باندې د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان ټلویزیون چینلونه لکه جی این این، اے آر وای ټلویزیون، جیو نیوز او داسې وتلي خبریالان چې په هغې کې د پاکستان د جیو ټلویزیون سره تړاو لرونکي اعزاز سید، بیا چې کوم آزاد خبریالان دي لکه مرتضی علی شاه یا د دې ترڅنګ مرتضی سولنګي، نو دوی په خپل ټولنیزو پاڼو باندې په خپلو اکاؤنټونو باندې دا غور کړی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر داغه خلاف چې کوم د توشخانی ریفرنس د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف لیګل او د ناهله د پاره هغه باندې د جمعې پورز باندې تحریک فیصله اورول شو او په دغه موقع باندې شاه محمود قریشی شیری مداری فیصل جاوید او د پاکستان تحریک انصاف نور مشرانو موجود د فیصلې نه پس فواد چودھری د دې ټولنی د میډیا نه دا تفصیل درکوم چې هغه به هر میډیا سره خبرې کوي خو زمونږ همکار زلاند یوسفزی د پاکستان الیکشن کمیشن د ودانې مخې ته ولاړ دی او که زما غږ ورځي زوار تاسو ته زما غږ درځي اور دم کتاب مشال لیڈیو تغوگی او لگشی با پس با بیا زلان یوسف زیل هم ورشو خو دا وقت پام ستاسو دا مامون نشریات ترارو ما دلتا که اور دم کتاب مشال لیڈیو تغوگی او دا مشال لیڈیو دا خبرونی هر ورستا سو دا سهر دن نهونا تر مازیگر تر شپگو بجو پوری او ری دا تازه خبر داده چی دا پاکستان الیکشن کمیشن دا الیکشن کمیشنر راجا سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې د سلور واړو صوبو چې کوم الیکشن کمشنرانو هم د سره موجود وو او دوی په متفقه فیصله دا ووروله چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن او د پخوانی وزیر اعظم عمران خانی د توشخانی په قضیه کې نااهله وګرځولو دا ریفرنس د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف الیکشن کمیشن ته لیږلی وو په دې کې دا ویلې شو چې عمران خان توشخانه چې یو څنګه یو هغه څنګه داسې چې پاغي کې څومره د حکومتي سربراهان یا مشران یا سرکاري افسران هغه بهرنو هیوادونو ته لاړ شي او دوی ته کومې تحفې یا ډالۍ ملو شي نو هغه د هغې یو قانون تر مخه کولی شي چې دا کسان هغې کې قیمتي وي او د کمو پیسو وي هغه دی اغېستی شي په دې کې د قانون د مخه د هغې یو محدود یو حد دی چې تر هغو پیسو پورې نو دا ځان سره وړیا بغیر د پیسو ادایګۍ نه ځان سره ساتلی شي او چې کومو پیسو حد زیات وي نو هغه کولی شي چې هغه ځان سره په دې بنیاد وساتي چې د هغې دپاره پیسې ورکړي اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو او دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورزو اسلام آباد ته زموږ هم د خیبر ټلویزیون د خبرونو د څانګې مشر او خبریال حسن خان را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. حسن خان ستړی مشي په خیر. حسن خان چې کوم ټولنې د میډیا خبر ورکوي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف چیرمن متفقه توګه باندې نااهله وګرځول شو په رسمي توګه لا نه دي ویل شوي او ټولنې د میډیا دا خبر ورکوي تاسو څه ګڼئ چې یاره دغه فیصله هم دغه سیدا چې کوم ټولنې د میډیا ورکوي او بل دا راته وایي چې د دې اثر یا د دې اغیز به په موجوده سیاست باندې څه وي؟
اور مجید بابر بھائی دا الیکشن کمیشن ما جیارہ بس یو دو منٹ ما جلا باندے منو دا بنی روانے ما آغا طرف تھا او ان دے ہیرنگ روانے ما نو دا خوچے کم دے سیکولیشن دی او پدرے والے سارا تم سپت لگا خبری کی گی او کم چے امکان یا کم تیاری دی نو اغم دا شانت اخکاری جیارہ کم د سکیورټي والے سرا کم مجل دغه سلی شو دي نو وس دا ګورو لا شي خو کلیر نه دي او اسه ګنګوسي هم دغه دي چې کم تاسو وایې ټولنیز میډیا تاسو کوټ کوي یا جنرال خلک د سورسز نه کوټ کوي نو دا خبرې دي خو نور لا سچویشن لا کلیر نه دي.
حسن خان قداره ته وایي آیا دي سرا ځکه چې یو پریکړه وشي بیا د دې پریکړې پر ضد باندې آیا دوی سپریم کورټ ته یا نورو اعلی عدالتونو ته تللی شي او دا پریکړه چې کومه ده نو دا حتمی نه ده؟
ور دا ظاهره خبره ده الیکشن کمیشن چې کوم دی دا فاینل دغه نه دی اتارټي یا فاینل کورټ نه دی دې کې خو لکه دا ویل شي چې یو ټرایل کورٹ کو اسے پدے سلسلہ کے دا الیکشن کمیشن والے سر دا خبرم کی گی دا دے جو ریزیکشن ہم کوسچن کی گی اس ظاہر خبر دا دے نا پس پس بیزی بیا ہائی کورٹ تا ہائی کورٹ نا بیا سپریم کورٹ تا کم چے اپیلیٹ کورٹس دی آل تے کے بیا دوی چے دے دا دے حوالے سر با اپیلو نا کبیشی ڈیفینیٹلی
صحیح حسن خان کلن غنت رات وای آیا تاسو غنی د کچ بیگانه داسې گنگوسی خوریږي چې تحریک انصاف د احتجاج د پاره تیارې کوي او بیگا داسې یو اډیو یو مبینه اډیو د پخوانی د دفاع وزیر پرویز خټک په دې ټولنې د میډیا ګرځیدا چې پغې کې ویل کېږي چې هغه خپل کارکونکو ته خپل تنظیمي مشرانو ته دا وایي چې د فیصلې کده عمران خان پر ضد راغنه تاسو لارو کوشو تر اوځي نو تاسو غنی چې داسې یو احتجاج یا اړې گڑے یا سیاسی توگا باندې موږ یو کڑکیچ په وطن کې وینو
بالکل لکه تاسو د پرویز خټک دا خبره وکړه نو هغه خو هم دغه یو دغه اړیو راغلی ده تحریک انصاف چې کوم دی هغه اصل کې ښکاري داسې چې تیاری مې ډېر زیات کړی دی په دې سلسله کې د کچرې هغه دا فیصله د عمران خان خلاف راځي نو امکان دا دی چې هغه به دغه ډېر کوي احتجاج به دا امکان ډېر دی او د دې لپاره هغوی تیاری کړم دی او نن چې دا زه اوس الیکشن کمیشن ته کوم رالم دلته چې دوی کوم تیاری کړی دی نو ما په خیال تا هم ډېر زیات دی او د دې نه دا پته لګي چې حکومت هم په دې حوالې سره ورته ښه کافي د سیکورټي حوالې سره ورته
صحیح ډیر ډیر مننه حسن خانو د پاکستان د پښتو ټی وی چینل خیبر نیوز د نیوز د سانګ مشر حسن خان ډیر ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وګی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دغه موضوع کې پاتې کیږو څنګه چې تاسو ته پته ده نن د پاکستان الیکشن کمیشن د سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه پریکړه وروله د ټولنیز میډیا تر مخه او د ځینو آزادو خبریالانو تر مخه دا فیصله دا و چې د تحریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ولسی څوکو لپاره یا د پارلماني څوکو لپاره نااهله وګرځول شو د شخانی دا قضیه یا دا ریفرنس د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته لیږلی و په هغې باندې فیصله وشوه د ټولنیز میډیا تر مخه او د پاکستاني ټلویژن چینلونو تر مخه او د آزادو خبریالانو تر مخه دا عمران خان نااهله وګرځولی شو خبریال نوید صدیقي چې د پاکستان د انګریزي جبهې ورځپاڼې ډان سره په اسلام آباد کې خبریالیتوب کوي نوید ستړی مشه په خیر راغی تاسو څه غنی چیرې دغه پریکړه دغه فیصله چې کوم ټولنیز میډیا یا پاکستان ټلویزیون چینلونه خوري نو هم دغه فیصله دا تاسو څه معلومات دي الیکشن کمیشن دا فیصله کړی دا
جی بالکل اوس لکه وخت مخکې دا فیصله راغله او فیصله هم دغه شانته ده کوم عمران خان چې ده پخوانی وزیر اعظم چې هغه نااهله شو په دې فیصلې په تحت او دا موجوده مخکې هم استعفا خو ورکړی ده کله چې وزیر اعظم حکومت نه دی چې هغوی آلریډي استعفا ورکړی ده هغه باوجود هغه استعفا نه ده منظوره شوې خو هغه نااهله شوی دی او دې نه علاوه د راتلونکي وخت هغه شپږ سیټونه عمران خان په شپږ سیټونو باندې کوم بای الیکشن دی زمي الیکشن دی هم ګټلی دی نو هغه به نااهله شي په هغه باندې به دغه نوټیفیکیشن باندې کیږي ظاهر شپږو کې به یو سیټ باندې به هغه کم از کم هغه نوټیفیکیشن به کېده هغه به هم نه کیږي اوس چې دی اوس یو مختصر فیصله راغلې ده او سکندر سلطان راجا په سربراه کې کوم د عدالت چې د چیف الیکشن کمیشنر هغه فیصله وکړه او نااهله کړل شوی دی او دې نه علاوه نور تفصیلات اوس را روان دي او دا بالکل متفقہ فیصلہ دا ټول ممبران چې د ګرشمیر کم دی او متفقہ دا فیصلہ ورکړه دا او عمران خان چې دی هغه وی دا ویل شي په فیصله کې چې هغه مخفل کم ریټرن سی دو ګوشواری کې وی
هغه
جمع کړی وی
هغه اگر کی دا تفصیل نو ور کړی ډیر ډیر مننه نوید د مشال ریډیو سره د خبرو د پارا نوید صدیقی او په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې رسپانې ډان سره خبري علي توپ کوي هغه دا پخله وکړو چې بالکل لا مختصره فیصله راغلی دا او د پاکستان الیکشن کمیشن د چیئرمین سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې پنځه کسي د جرګه غي په خپل پریکړه کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهل ګرځولې د دې قانوني اړخته ورزو سپریم کورٹ وکیل عبدالرحیم ایڈوکیٹ په اسلام آباد کې دی اومدا اوس دی د الیکشن کمیشن د ودانې نه راووتو رحیم صاحب ستړي مشي په خیر راغی رحیم صاحب ز مجید بابر یم او کدار ته وای چې دا خو اوس کومه فیصله وشوا آیا د دې فیصلې قانوني اړخ څه دی او بیا آیا دا حتمی فیصله ده که د دې پر ضد باندې عمران خان یا د هغه ګوند اعلی عدالتونو ته تللی شي
جی بالکل د دې چې کوم نن الیکشن کمیشن چې کوم بنچ دی د دې کمیشن چې کوم فیصله وکړلا نو دا د آئین پاکستان او د کوم د الیکشن قوانین دی هغه پرشنې کې دوی په متفقه تور باندې دا فیصله وکړلا چې عمران خان دوی ډیسکوالیفای کنه ایل شنایل څه ګراوندز وی څه وجوهات وی د خلاف ریفرنس راغلی و الیکشن کمیشن ته نو الیکشن کمیشن په ډیر طریقونو باندې شو دا جواب دا وام پته کې جمع کړی و دا وکیلم پېښ بلکې ننم علي ظفر دا ارګومنت پېښ کړل دا لایلی دا ورکول چې د الیکشن کمیشن سره د شي اختیار هم نشته الیکشن کمیشن فیصله وکړه په متفق تور باندې دا نه ایل کومه خبره چې تاسو پوښتو کو چې دا د بل طرف ته تلی شي مطلب نو بشکه په قانون کې دا گنجائش ته چې لکه فرض کا الیکشن کمیشن یو فیصله وکړي نو دی ری خلاف بیا کس های کورٹ تلی شو بیا سپریم کورٹ تا
رحیم صاحب چې کوم په الیکشن کمیشن کې د غاوریدن او چلیدا نو آیا تاسو غنی چې الیکشن کمیشن ته عمران خان د کنوینس کې دو یا د هغوی د قانی کې دو د پاره هغه دلایل وړاندې نکړه د کوم دلایل په بنیاد باندې چې د هغه د دلایل رد کړل شو او غنه اهل شو
اصل کې دا چې د الیکشن کمیشن سره بظاهر طور باندې بل اصل لار وهم نه د خپل چې کم ریټن سټیټمنټ جمع کړو عمران خان د وکیل په ذریعہ باندې هغه دا و چې د غشې منلې دي چې ما د غشوی نه وړي دي ته صحانه نه نو الیکشن کمیشن منور څه کول دې د خامہ خانه اهل کو نو د آئین چې کم آرټیکل د 268 دی هغه سوري د 268 دی او 308 نو پدې کې دا ډېر شکو غدي مختصب آرټیکل دینو پدې کې دا وایي چې یو کس د سټېټمنټ ورکی کنه نو هغه نه صادق ته نه امین دی رښتو نه نه دی کنه
خو رحیم صاحب لکه دا خو یوازې د توشخانی نه د سیزونو د وړلو خبره نه و دا خو په خپل ګوشوارو کې د ډیکلیئر کولو یا د جمع کولو یا د هغې د اعلانولو خبره و چې د نه دی اعلان کړی هغه پیسې هغه سیزونه چې کوم د توشخانی نه وړي نو تاسو غنئ چې یاره
د دې
جی
همدا خبره په آرټیکل 218 کې همدا خبره په فردر بل سب کلاس کې هم لیکلی ده چې کله نامینیشن پیپر جمع کوي په هغه کې به دغه شوی نه ډیکلیئر کوي نو چونکې دغه شی دلته ډیکلیئر کړی نه وو هلته شاته دوی پسې راوي سو الیکشن کمیشن کې جمع کړو چې دغه شی خو مس سټیټمنټ مس ډیکلریشن کړی دی نو یې بنیاد باندې دی نه آیل شو
اوس تاسو ته معلومه ده تاسو د سپریم کورٹ وکیل په سپریم کورٹ کې یو ځان ل یو مقدمه روانه ده د آرټیکل د آئین د آرټیکل د 28 ای یا لف او د 38 د ای او بی چیرې د نهله په حواله سره څه قسمه فیصله پکار دی یا په آئین کې څه قسمه بدلونونه پکار دی یا د دې څنګه سپریم کورٹ یا نورې قانوني ادارې د دې څنګه ترجمه کوي تشریح کوي آیا تاسو غنئ چې دا عمران خان دا فیصله ک سپریم کورٹ ته لاړ شي نو هلته به د ریلیف ملو شي
سپریم کورٹ دا فیصله چې کومه ده کنه لکه زنه داسې مسایل دي لکه د دهشتګردۍ دفوه یا د آرټیکل 268 یا دا آرٹیکل شول د دې تشریح ده د سپریم کورٹ امکان ده دی چې لارجر بینچ ورته کښېني او په دې باندې به یو متفقه ٹھیک ٹھاک فیصلہ ہوگی. خدا عمران خان کس الیکشن کمیشن کے کم گراؤنڈ بنے جوڑ کر رہے
تھے
گراؤنڈ تفصیلی فیصلہ خوب اوسراشی اور گراؤنڈ ڈیر مضبوطی زما خیال نہ رہے سپریم کورٹ کا شہ عرت کی اور ایک دب یو لار جوڑا شی ہر کس تھا آئین پدیشی بانے وہ فی الحال خلے زیادہ واضح تھے مینس ڈیکلریشن کے وہ سکی نو آکاس میں آئے دے وہ کل لارجر بینچ جوڑ سے شی کا نو بیا هم زما خیال نه کیږي چې مطلب دا ریسٹور کې واپس
صحیح. ډیر مننه عبدالرحیم ایڈوکیټ د اسلام آباد نه را سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی او په هغه فیصله باندې را سره خبرې کولې چې د پاکستان الیکشن کمیشن لږه شیبه مخکې د تحریک انصاف چیرمین او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې نااهله وګرځولو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو هډلاین دا دی چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان الیکشن کمیشن 5 کسیزه جرګه گئی د قومي اسمبلی د څوکو لپاره نااهله وګرځولو. د دې ترڅنګ د پاکستان د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر او د صحت کارت ادارې مشران وایي په یاد صوبې کې خلکو ته د وړیا درملنې پروسه چټکه پر مخ روانه دا. او اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی اوس 2:00 دی خبرونه لرو پړم بسر کې درته اتان له هلي خبرونه لرو په دې پروګرام کې باور چې د پښتنو په سیمه کې نام نه بي کورې او کډوالې د خود جون ته څومره زیان رسولې ده. د پروګرام جوړونکو فرخند اسد ده په 2:00 کې د دینه پس د دې خبرونه پس تعلیمي خبرونه روخانه مستقبل لرو چې منور شې هرونه جوړي راځي چې د غدواړه خبرونه وورو
تان دی هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه اوریدونکو تان دیلی پروگرام ته ستړي مشي ز فرخنده صدیم او په دې پروگرام کې لتا سره خبرې کوو چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د خزو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي او په یو داسې ټولنه کې خزا د کوم ستونزو سره مخ وي چې په کې نامني کډوالی بیکوري او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د 1300 کلونو راهیسي نامني پوځي عملیات کډوالي او بیکوري ولیدل شو. دغه حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي په دسرات پرې باسل نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي سوسائٹی یا یو پیسفل سوسائٹی یا پرمنا ٹولنا اغی د پارا چدے نو چکلا ستا پکور کی یو سازگار ماحول وی چکم کے ستا نہ کمزوری چی سوکی لکه زمون پکورونو کی زمون کمزوری زمونگا بچے یا زمونگا خویندے میندے یا زمونگا قربدانی چې اغي په یرا او په خوف کې ژوند نه کوي نو اغا یو صحتمند یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټی کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنا چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري هغه اٹیچیوډ هغه بیا هم اکه شانتی سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کوي. دا هغه ګوري چې دا هغه پلار دا هغه مور وهي یا دا هغه پلار دا هغه خور وهي یا رور خور وهي او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي نو دا هغه هغه بیهیویئر کې او هغه اٹیچیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کمزې کې کمزوري کسبي یا کمزوري خلک ګوري پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه وایم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ اور تړلې خبره ده. د کشانت مونږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وي، کومې سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دنه سړی په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کېږي دا چین سرکل دے، دا یو چین دے. چکل آغا سوسائٹی کے جبر گوری اور یا در ریاستی جبر گوری آغا برداشت کئی یا آغا زغمی، نو بیا آغا دا سنی چی آغا زغمی آغی زور آغا بیا التا پخپل کور کے زان نا پا کمزور بندی اوباسی.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 20مه د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړي او هر اوسیدونکي خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یو پوره امنه ټولنه څه ته وایي، اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي، په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي ګرامن معاشري یو ځای والی یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي او کچی اسی او کوم زبی وی چاغي ټول جلک پکښتاري کدی کی کوم چیز نشو. انفورچونټ چې دا مونږ ګورو په داسې مشورو کې چې آی کی د امن حقیقي هو کامیاب نه کیږي، نو هغه وجه دای چې دی کی یو پات میسنګ وی او کله چې دا پات میسنګ وی نو دا یو یو کمپریهنسیو سوچ نه پیدا کی د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل پاڼه لیکلي د یوې پرامنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شو چې له سواد نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي، هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد، فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
په هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننټ یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګوري ماشومان، غریبان، معذوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوګي په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات ډېر زیات متاثر شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د آبادۍ نیمه حصه وي. ناغري سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو ککړو، چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره دا علاقه استعمال کړی ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونه او تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یو فعال نظیفه حقپال وای یو پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې خزی او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقا محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه بی له شنو شرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو کا برسي کې همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام دی، اوس داسې امکان نه لري چې جلی د جلی بایولوژي ویو او یو لک د الک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانه کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو انجونو ته یا د انجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغې وروسته د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغوی یو شمېر بندیزونه لګولي دي. سیرونکو وای د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کمی شری یو مهمه وجه دا هم ده چې هلته نامي او بیکوري ده. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسور ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وای د ښځو د تعلیم نه بغیر د وی پرام نه ټولنې جوړېدل ناممکن کار دی.
اوس په خیبر پښتونخوا یې څه شو کنه او بیا په دې باندې مو سیم د فاټا په نوم باندې را لخوا چې کوم د سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارثستان د پرم ایجنسی باندې تقریباً خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ او ورني تقریبا 2-3 کالو کې موږ په بسیط لیو سټوډنټ ساتل اډیټیشن سیکټر کې د تاسو سره څه څه داسې خبرو کوم. نو بیا په دې کوم سره یو یو سیرو نه بریټش کونسل والی یو دوه پروجیکټ سره نو چې هغه په دې فیمل اډیټیشن باندې کار کولای شي چې کوم ته یو 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی. نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې دا یو ډېر خفاجه چې ایم اس لاړو څنګه اصل ځو کوم مسمو څه چې بیا 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن څه جوړاري چې کمیشنر پراتل نه وایي چې د فیمل ریشو هم رااله. خاص کر زمون سره چې کوم انګلیش ډپارټمنټ
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
مننه اوریدونکو، مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بیکاري او د تعلیم کمی وي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاندے ہلی
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یادو به او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو او اته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقع ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړې. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بیبی د ووم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غوښنه په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لارې راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صرف 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګ لوستې ځوانان د هیواد برغونې او آبادۍ کې مهم رول لري. نو هم په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول او همدارنګ موږ هم ویب سایټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي مو سلیکټ کړ.
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وایي
د پاکستان امبسی له خوا په ویب سایټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو آنلاین باغې رجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرل کوشن کې د فزیکس میت همدارنګ کیمستری او نور جنرل کوشن هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به دوی تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یې دا شاتنامه چک کول دي نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره ښه مادهګی ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. اگر تیر کلن کی چیز مونگ پا کم کال کی ٹیسٹ بتا ٹیسٹ لپار دیر زیاد مودہ و لگی دا تقریباً یو کال یا یو نیم کال و لگی دا اور اس چھے خوش بختانہ دا کم ٹیسٹ چھے دے واغست نو دیر زر ٹیسٹ ہم واغست اور دیر زرے آنانس کر اور ہم دارنگا دیر زرے سٹونٹان راوستل دا مختلف یونیورسٹیانو ته تقریبا دوی دن په سلور میشت کې خپل سنټان آل پاکستان یونیورسٹیانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې سسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده او ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټډنټ 8000 روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کېده خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شراده غشوي په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000 نو پیغام چې هیڅ سی وایي چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي دا یو خپل سټډنټ پورې یعنی ډیپند چې سټډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دوران د یو سیمستر باندې چې ډېر مسکه ډېر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکیږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکیږي
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه ده نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګ ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي همدارنګ مختلف لیکچر مې اوریدلې دي نو زما پیغام د افغان سټډنټان لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټډي وکړي د ترڅنګ باید افغان سټډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات د غور کی اهمیت ورکی
د اسلام آباد په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړی ما زما نو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړو لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامیک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده ایم اس ام اسلامیک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوج ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو له نوموړي مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغه یې داس کالرشپونه ترلاسه کولای شي او کڅنګ
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی یعنی فارم به د دې پر کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسي دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه فارم فیل کېږي د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي دا ان اوسې د امبیسی نه اخیستل کېږي بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانې موقع لري
زموږ د پاکستان نمونه دې چې په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز دا کوي دي افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي نو دې په سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو دې ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته چې کله دیدی زو غړي بر خپل ملک نم تر لای شي زمونږه سمر اخلي سمر کې خپل ملک وزټ کول شي او بل تعلیمي خه مواقع او ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي د ځکه ډیر نږدې ملک ته او بل دا فرق نشي چې دې خلک موږ ډیر زیات محبت لري او زمونږ کلچر هم یو دی زمونږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډیر زیات فائدې دي څوک په یو څه باندې پوهېږي یو لارې چارې نه پوهېږي ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوي یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما لدې نمخ کې خوما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بيخي زیات حد نه ډیر شوق نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری یو هغه سره ما مشوره وکړه نو مله سي زما خو مکتب خلاص او سکول مخلاص زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما اډمیشن وکړ
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاو تریخواله راځي او کسنګ فرمان ساحل په دې اړه وویل
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ علاوه چې موږ هغه غلطه پنجابۍ ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتمن ماته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده څنګه یې ښي کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمستر هم تیر کړی دا بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی وای
زبیر احساس دینار خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې دا غنه فارغ شوم په 2011 کال کې راغلم دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه ان لا چې ورته ویل کیږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصلم او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به زیات تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت وکړي او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس ته هغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسی ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو د سره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکی په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان او وړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی د چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي فار ایگزامپل ان زه خپل یم اسلامي یونیورسيټي کې تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارټ کړلو نو زه ما اته کال او شو زه دلته پارت ټایم ټیچینګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې نه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته زه از انټرپریټر کار کوم
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي
او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211221 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.